شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. او مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سره لننه تر سیشنبه د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یکشنبه تر سیشنبه په افغانستان کې په تیره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خبر کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 تنه معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د شونځو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبريالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالي بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وای چې په هغه آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالي بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټه پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی ده چې نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبري پرې شوې او ترامپ په خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ تشمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوی دی. اسجر ډو په انټرنیټ کې پاسه jiradu.com کې اوري. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي دي داب کې خراب شوی، ډېر نقصانات شو. موږ لو بس څوک مختنن کې الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بلید کړي. په عمان کې پلسکونو افغان جونې چې هلته درس وای بي برخلیک شي، څنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکو. په کابل کې د پاکو اوبو ستونزه د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څنګه څوک ابتکار کولای شي. در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټ جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولي د بندیدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولي دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولې چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یو ونې ورسته وویل د طالبانو حکومت باید داستون زده همغږي د کمیټو په شمول د دوه اړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په یو اړخیز توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پوله تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولې. سلګونه لارې چې سوداګریستو کې لیک دی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولي دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د تورخم پولي سره په سمنټو بار لارې ولاړ د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډیر زیات وروله بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره چې وځي په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم لستونځو شکایت کوي چې په سبزیو او میوې ډک موټری سار ولاړ دي.
نو میلی دې او ګډ باندې ولاړو دوه طرفه لنجه شوې ده. ولج دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټوله خرچې مخوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته. او معاملې د حکومتونو دي ولج بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاډو سشته کوم سنشته دي ټول پردي مالونه لاندې کوي یخچالونه کې مانټي دیداب کې خرابې شوې ډېر نقصانات او موږ لو بسوګم بختنن کې الله دې د خیر په مخ خلاص کینو.
تور خام کې سوداګرو هم پر حکومت غکړې چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکېچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل د تورخم پولي تړلو له عمله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمن شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه ویل د پولي د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم باندې خلکر شي باور واوړو په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو بریټ کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ساجی رادیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالي وزیرستان میرعلي دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي بریټ کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوې، لس سرتیری او یو ځایی کس ژوبل شوې ده. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میرعلي ځایي خلکو وویل چې ځانمرګي بریټ کون کې د بارودو څخه ډګاړې ایدک پول سره د فوز ګاړو سره و جګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه بریټ کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د بریټ ذمہواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوسټه بریټ کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبریټ کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولي. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرعلي کې د داوړ قبیله ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرعلي د قبیله هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسله سره ورشي. د غزان مرګي بریدي دکې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې دکې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د بریډ جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې د ورستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوې. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو په کډو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوریدل شي او کچرت تاسو د ازادیرادو ویب پاڼه ته ورشي هلته د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادیرادو لاله خبرو همدارس د ازادیرادو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولای شي. د اومان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلی پورسونه ترلاسه کړي وو وای ملاتړ بن شوی او اوس لدې هواده د ایستلو لګوار سره مخامخ دي. دا محصلین اندیشنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ د بورسیه تر لاسه کړی او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوي. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بر ما یک
پی پی ولا ځکه چې موږ د دریو کلونو ټول امیدونه لمانځي وړل او وی ویل ټول بجټ او سپورت مو چې موږ کاو نورې نه سکولای یو سي ډي بند سوې اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو د تحصیلي بندیزونو سربېره له سخت امنیتی ستونزو سره هم مخ کیږو کوم بیرته افغانستان ته ولیکدو
دوباره پس په افغانستان برګردیم.
عمان کې او بل افغان مسله چې دا هم د نوم له خود له ډډه کوي نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربېره نشي کوي پرته له هیڅ لاستراوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم او بعد از
موک اول په افغانستان کې ستکړې کولې بیا مو په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د ځای میاسي کېږي چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سي ډي لخوا بند شوی او موږ به بیرته افغانستان ته ولیکتوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو داسې بلاستراوړنې بیرته افغانستان ته نسوت للی
امید اورزو به اینجا اومده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیاتانو ترسیگی اتی دی مستره او پینزاویه دی لسانس محصلین دی او پا بیلا بیلو برخو لکسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدکرو بوختی وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. هغه شواهد او اسناد کې چې له عمان د غوینجونو محصلینو لازدی رادیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره په افغانستان ته دغه محصلینو د لګلو ټول مسارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د غوینجونو د زده کړې بندیدل د دوی مسلکي راتلونکي په مستقیم ډول اغیزمنوي او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نشي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است
پرختیا هم ډیره سخت ده موده یې ویل چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي لکورونه لري دي په دوی به سخت تیرسي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت خه معلوم دی او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي او د افغانستان راتلونکي په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي په هنتون ازینو محصلینو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې درسونه یې زندول شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر لوړی ورسته په اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وزندولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناماوي چې شزې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالې دي. دغه سازمان د خبره د یوناما د مشه روزا او تنبایو وا په وینا په یو خبر پانه کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د تراکو بوته د نه لاسرسي له امله شکایت لري او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمه اوسیدونکو ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک او بوته د نه لاسرسي لامل دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
موږ په خپل کور کې تا وا خو به چې دایمن ګمتا هم پایا ویډي ماینه کړو دا د شه د خوړو لوتینا سره لپاره د لور د کور نه مې دا چاغه چې نه راوړو او د نور کار ته چاغه د دای مون کور سره تو قانون دی او ذخیره دا کوي اما غی چی نه راوړو قایب با ایوانان نڅوګی کېدل او چې ماینا سم کا کاو کور می مکرو بی دی او دوم خراب دی کو ولغون غټان او وړی ټول مدن سي
د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفه هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ځخ پاک او بو چای وچ سوي او وس ار دی چې د ارتیا ور او به و پیری افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلی په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا او تنبای والقول راغلی چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلی چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د لمنځه وړلو د غرض د څښاک پاک اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او مېرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تهیه کوونکي دي. د دې له کبله کوچنیان او مېرمنې ډېر اغېزمن کېږي. متاسفانه اوبو ته لاسرسی یو د انساني هغه اساسي حقوقو څخه شمېرل کېږي. دولتونه مسؤلیت لري چې خپل خلکو ته د څښاک اوبه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو هم د هوت میاسې په شپږمه په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس کې وویل چې اوسمهال د څو لسیزو جګړو په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالي، پرله پسې وچکالۍ او د اقلیم بدلون په ګډون د مختلفو عواملو له امله په هیواد کې شاوخوا 15 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او دوی د اوبو د کمښت د ستونزې د حل لپاره د حل لارو موندلو په لټه کې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله شدیداً زیانمن سوی او په دې برخه کې له ګڼو ګواښونو سره مخ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د بریتانیا ستر اعظم کایر سٹارمر وای هیوالی د اوکرين دوامدار ملاتړ ترجمان دي. شاغل سٹارمر شنبه ماشام یعنی تیر ماشام د اوکرين د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکرين په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیزه جوړ شي. زيلنسکي یو ورځ وروسته له بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفیر ولاستانکزای راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي له نورو اروپایي مشرانو سره د یک شنبه ورځې تر سرمشریزه د مخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سٹارمر سره ولیدل. زيلنسکي له سٹارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر له اوکرين د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکرين سره تر څو چې اړتیا وي او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلی وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکرين ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو. یو دایمي سوله چې د اوکرين د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکرين لپاره وي.
Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine.
د بریتانیا صدر اعظم یو ورځ وروسته له هغه د اوکرين له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونې وکړې چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زيلنسکي او ولسمشر ډونالد ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکرين تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې، د همګړې اړیکې له اوکرين سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکرين د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زيلنسکي خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړي او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دراشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
azadiradio.com د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانیستي. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل اکسپانه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویل چې زوی ته سلډون لیکورګوس نوم شي دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی شزې ترلودي. ماسک له خپل پخوانیو شزو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپل اوسنۍ ملګری شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژي کې کمپنی مشهده کتل کیږي. له څلورو شزو د ایلان ماسک د ټولو ماشومان شمیر 1400 او په هر یو باندې داسې نمونه شته چې د خلکو پام ور اړولې ده. ایلان ماسک د ایکسپونوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدنه وه. درې 500 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایا کست او د امریکا د ولسمشر ترامپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خورو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړې بیه پلورل کیږي. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالرو لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره لدې چې د زینو توکو بای یو څه ټیټی شوی، خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2022 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبرورۍ 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بایو عمده لاملونه د اسعارو د بایو لوړوالی، سوداګریز ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور لمخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړې دي او د درنې واورې له امله د سالنګ لویه لارې د فبرورۍ په 25 او 26 نیټه د تګ راتک پر مخ بند وه. راپور کې راغلی چې 19 کاري ساعتونه کم شوي او د تیر کال د فبرورۍ د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روز مزدوري په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,300 افغاني، 14 لیتره غوړي، 1,600 افغاني، 25 کیلوئی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بیې د غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزې سره مخ دي. ان د ولسوالۍ ترمنځ هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نه پر فامیل لره ما اتیا کلن سړی ما دیاړي کوم کله دیاړي پیدا شي کله نشي ولاته نه پقې د هیل تایران پاتې ما مریضي خو یې سکه ده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلې دل دي او دلته د خلکو استخدام ده د زیاتو کومکو را جذبول دي زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي نو دا شی یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حد پورې جواب وي.
تب داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 22.9 میلیون خلک یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نه وي یوازې تر ډاکټر او روغتون نه شتلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزي راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي
د
خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مامور ناروغه وا نو مونږه په کور کې نمی ورور وو نمی پلار وو نو ډېر ستونزې سره مخ ول او د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږ څخه پښتنې کوي نو دا مونږ هم داس په کور پاتې شولا او دا غنه روغي او څه جدي هم او مجبور وا چې درد وسغمي ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلی د له محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورسپانې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدماتو او آن له جراحیو محروم شوي دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبروري په 28 خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوی دي. خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجنونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټول افغانانو ته په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیرایو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
شپاش به جو دیش دقیقی دی ولاندی دا زوانان و خبرونه تند چانگی لرو پدی خبرونه که با دا نوشت یا ابتکار پاره واوری. خوست لند خبرون. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت سر لننه ترسیشن بی د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو او د سندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د وزارت پرون په ویل اعلان کې ویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یکشن بی ترسیشن بی په افغانستان کې په تیر بیا د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې نسبتا درنې واوري او سخت بارانونه وشي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خبر کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې اروپای ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. د پاکستان د بلوچستان یالات مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 سنه موترزین نیولې دي. دوه کسانو غوښتل د شونځو د استادانو د ویاسموین په اړه خپل شکایتونه له خبريالانو سره شریک کړي. دوه خلکو ټینګار درلود چې د معلمي پاسپوینه کې کامیاب شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. تاکل شوی د چنند اروپا او ناتو مرشان په اوکران کې د سولې، امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو روسه تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران لستر تمویلونکو متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې غونډې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی، نه روزګار وی، نه پیسې وی، نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان ته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خواخ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تیر بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق لارته وایي چې د ده په نظر خود دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی شي. یو څوک سي د ذهنن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نوښت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، ترسو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لن خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پانه نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وی، کم مهارتونو ته ضرورت وو، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان کې درس برخه کې دي، کار برخه، یعنی که شخصي ژوند وی که رسمي ژوند وی، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم
خواندور پښتنه ده. کچیر موږ په یو ډول باندې مخ ته زو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. کچیر موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غختلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیله لاره ده، یو بیله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دا کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو لی تاسو د خوانځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړی؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو لپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، تبن چې هوا نه ډیره ګرمه اوسي او نه ډیره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې ترڅنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان، نو ما به د خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې ترڅنګ د غدر ځان ته شارټ کما او خیز دکم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاری چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیر بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس وکړي. مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمينه برابر کړه. غواړی هم داسې څه وایې؟
دقیقا بالکل.
که څوک وایي چې زه نسم کولای، نه وخت نسم کولای، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي.
اغلی فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نه وخت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا ده چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نه وخت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژي ته کرا شو امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره، یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کولای شي چې لنوي نه وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبا ځوان انرژي ورسره ووسی، په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نه وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارڅ نوی او یو تنو مره منځته کړی.
زما خپل ورځنۍ ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل منځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې د خپل ورځنۍ فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوٹ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي اغم تر سره شوی په خبرونه باندې او په زمين کې نو وختونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دې په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخ کې په مارکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخ کې روان دي او په نظر نس کولای چې او څه نوي کړی.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول لټۍ کې راي سار دي، لټۍ به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته ده، په یو لار یا په بل لار یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ کزان چیرته غوي سره پرتل کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو په ورځنی ژوند کې ایکسرسایز یا تمرین هم زکوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ غتالمی لاس راوړنې یا د تجربه لنګانه کوي، ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوړه نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندي کو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان وسی، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي، نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال دا سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت څه نه تنوسته، هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې پټوله کې به وایو چې دای بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دی بل طرف دی، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دی او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي، که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي او حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو کچیر آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم ز فلانکی سره سیال نه ما، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د هم دې وخت نه پایل کې کوم امکانات چې په لاس کې لري کلګمي په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ لګ کار وکړئ ترسو یو غختله او له مهارتونو ډاک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکه وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوې طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي د تغییر کړي، یعنی خپل نوښتونه د تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زده کوونکی وي، بیا لږ وروسته پانتون سو مسلکی ژوند سه، څومره د خوښېدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص شو په پانتون ته راغلو، همیشه هدف مې هم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښتونه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستو چپه لاس مې پیژندلی دی، همیشه په نوښتو سره وم، او نوښتونه ښه سړی خپل ځان ته خپله ایجادوي. نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هر ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحت وکې، خزایو کې مناظر وکې، وګرځي، طبي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولی شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي، مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته دوی لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته اقل، مثلا زه مثال وایم، چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سوارز نه لري، هغه رنگ دغه ستاسو خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانان د مسایده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، د خپل رفتار کې دخل نه وخت راولي. یو سروي دی وکي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه منوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانی حسابول شي، په هغه کې نو وخت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې غو ځوانانو ته باندې تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سیاو کاسته باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري نه زینه پی زینه بل اخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښ زندگی مکوي. نو همداسې چې کی جی نرسری لري نرسری لومړی سمس لري همداسې دولسم پورې بیا پانتون بیا ماستری او دکتورا راځي زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سری. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ یو ځای کې مدرېږئ کوم ځای نه مایوسه کیږیم خو بل بخش شروع کړئ. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږئ آخر هدف ته رسیږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر واوسي کې خصوصا هغه باسواده قشر هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري. ارزښت خو دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډیر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډیریږي، تجربه ډیریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کیږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماستري ورسره وکړم، نو دغه په نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دې ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ او تاسو کده انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال نه، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خوالی راشي. نو تبن کې ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خوالی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کو غواړي کو نه غواړي زی کومغه غواړو کو نه غواړي. عمر په مونږه تیریږي، سره کوم مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سولې ځوان څنګه وکو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کرا څو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راتوئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده، کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه، یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څور باندې باندي ادي اقال په خپل کور کې تنوع ولري.
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس کومه ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډیر سوي، د ناجوړیانې ډیر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره کم ته بدل کو، بیا هم انسان کولای شي چې پیغه کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصله سره سره دا خبره چې زه کوم په مخپل خانه لګیږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعه سره، یو مسلک ته پزده کړو سره، چې کوس مکتبونه باندې سوراسي سره کم ته یو کوچنی بزنس جوړ کو، سره کم یو بل کار وکړو چې له کوره کیږي، ترڅو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانه شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهیږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچنی ولو، مور هغه ورقه کتابچې به بېرته پاکولې، موږ ته به په پنسل باندې لیکنه پیو کې چې بېرته پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه د کومګه ګورو د خپل یو کوخخ یو اڅوا دی یو خزون لپاره د دې لپاره چې مونږ واځي د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کو ام اقتصادي بوج رانی شي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې هم د اوسم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بل نجلې ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې مخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده طبعاً تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الوځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پروان باندې
واقعا څه دا یو مثبت بدلون د اوس کومګ ګورو څه د پیوي کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خوته یي خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه د بدلون څومګ بيخي د پوښونه بدل کو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به مي نه مونږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو بل ورځ هغه نه بیرته میمنخانه جوړک بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې واخلو هلته یې واچو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو څه په ژوند باندې په خپل روحیه باندې مثبت بدلون په خپل روحیه باندې راولو مونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستې بل کتاب نه راځي یو سکاس پیدا کو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله وکړو نو دا شان ټول په ژوند باندې اغیز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکو دا ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا سره کوو غوړو لې یو زرین هم سره استفاده کولای شي
بله کورنۍ د کور انجنونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمينه برابر کی څومره مرسته وسره وکړي چې لکه مو شاینو نه تاسو په دې توانی د لسی چې نوښت راولې
نه نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید وایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغیز لري ورور په خور باندې اغیز لري خور په ورور باندې اغیز لري په کور کې په ژوند کې چې انسان په دې پوهیږي کغه نوې ځوان وي لاته لسونه پورته چې زه په کور کې صلاحيت لرم یا په دې کور کې د ما خبر اوریدل کیږي یا د ما کوم کار څه کوم د نور توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو هغه مغسې لویږي ځان له نظره نه ورځي سهم نه اخلي په کور کې او کله چې موږ ګورو چې هغه یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي او وایي چې دغه پرده بدلوم یا وایي شاید د کتابچه مې بدلوم د لیکلو باندې ته بدلون ورکوم باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوهسي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي
ګران دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي جنا جے دیارے برباد میں کی دزوانی ساری تارا تک شائستہ